په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپید ازادي رادیو دی بلې او ساعت خبرونه ته مو یو ځل بیا ز صالح هر کله کوم سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بګرام زندان مسولیت نن له امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغان لوري ته سپارل کیږي. دوونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. خوس له محمد قاسم سلیمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ورو.
د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. ټاکل سوی نن د بګرام زندان مسولیت رسمن له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل سي. په ګردیز کې نن سهار یوې چاودنې څلور کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. او په بهرنۍ خبرونو کې راغلي چې د پاکستان دولتي چارواکي وایي د دغه هېواد امنیتي ځواکونو په شمال لویدیځ کې د دوو نویو جګړو پر مهال هغه طالبان په شاتم بولي چې له افغانستانه وروښتي وو. دا هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی ده نن په رسمي توګه د بګرام زندان مسولیت له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل سي. د افغانستان د محبسو او توقيف ځایونو عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید ازادي رډو ته ویل چې د دې زندان د مسولیت اخیستلو ته تیاری نیول سوی دی.
تبان د ودانیو په برخه کې یو څه ستونزې لرو. نور په مجموع کې د بندیانو د ساتنې او محبسداری سیستم باندې زموږ کار کوونکي بلد دي. دا برخه چې امریکایان یې مسؤلیت راکوي له ټولو تاسیساتو سره یو ځای افغان لوري ته سپارل کیږي.
ویل کېږي چې د دې زندان د مسؤلیتونو د سپارنې د څرنګوالي په اړه لا هم د افغان حکومت او امریکایي نظامیانو ترمنځ اختلافات شته. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن سهار ونیمې بجې د عزیزي بانک د مرکزی شعبې مخ ته چاودنه وسوه چې پکې یو تن ملکی وګړی مړ او درې تنه ټپیان شوي دي. د پکتیا د والی ویاند روح الله سمون ازادي رډیو ته ویل چې چاودنه په بایسکل کې د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو موادو د چاودلو له امله رامنځته شوه. د دې چاودنې مسؤلیت روس کومیډلې نه دی منلی. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې د خصوصي بانکونو مخې ته بمی چاودنې شوي دي. د لغمان په لیشنګ ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډو عملیاتو کې لستنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د لغمان ولایتي چارواکي وایي دغه عملیات تیر شپه د یادې ولسوالۍ د ګردی طالب او مرچخیلو په سیمه کې سوي دي. د والی وین سرحدي ځواک ازادي رډو ویل چې په وژل سوي کې د ملا حضرت په نامه د طالبانو ولسوال او د مرستیال قمندان جلات هم شامل دي. وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ایسف ځواکونه په افغانستان کې د خپل یو سرتیری د وشل کېدو خبر ورکړ. د دغه ځواکونو لخوا په خپل سوي اعلان کې راغلی چې سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې د ماين په چاودنې کې وشل سوی. په اعلان کې د وشل سوي سرتیری د هویت او د پیښه د دقیق ځای په اړه معلومات نه دی ورکړی سوی. وسلوال طالبان هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او دا هم د سیمیون لري څخه. د پاکستان دولتي چارواکي وایي دغه وه د امنیتي ځواکونو په شمال لویدیځ کې د څباندی دوه اونۍ له جګړې وروسته هغه طالبان په شاتم بولي چې له افغانستان وروښتي وو. پاکستانی چارواکي جهانگیر اعظم وزیر ویل دغه جګړه په قبایلی سیمه باجوړ کې سوی او په نتیجه کې سل کسان وژل سوی چې اتیا سختدریز وسلوال اتلستانه ملکیان او اتیا دولتي سرتیری دي. راپورونه وایي دلس پاکستانی سرتیری لا درکدي او داسې اندیښنې شته چې شاید طالبان په ولکه کې وي. کارپوهان وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې ډیره پاکستانی سختدریز وسلوال پاکستان ته وړي او هلته د پام وړ مودې لپاره سیمه په خپل کنټرول کې راولي. وروسته تر هغې چې پرون د عراق فراري مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د مرګ په جزا محکوم سو، په دغه هېواد کې تر سلو زیات کسان په بریدونو کې ووژل سول. تحلیل کوونکي وایي داسې نه ښکاري د بغداد د شپږو ولسوالیو په ګډون د دغه هېواد په دیارلسو ښارونو کې هممهاله بریدونه دي د تیر ماپښین له حکم سره کوم تړاو ولري. د هاشمي دا دوسیه له اوږدې مودې روانه وه. دی د شیعه صدراعظم نوري المالکي سابقه دښمن هم ګڼل کیږي. کله چې د شیعهګانو په رهبرۍ حکومت دی په 1500 بمی حمله وژنو او د 2015 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په بریدونو کې په لاس درلودلو تورن کړ، هاشمي څومې شروستې ترکیه ته وتښتیدې. د پرځند لګیدل تورونه رد کړ او د عراق حکومت یې تورن کړی چې له قضایي ځواک څخه په استفاده غواړي سونی مخالفان وځپي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دغه وخت په ستر شهر حلب کې د موټر بم چاودنې لشتر لشه ولس کسان وژلي او څلوېشت تنه ټپیان کړي دي. په ټلویزیون کې د اور وژنې موټرونه ښکارېدل چې د اور د مړه کولو او د ژغورنې کارکوونکو له ویجاړیو د خلکو د ژغورنې هڅه کوله. لا تر اوسه هم چا د دې برید مسولیت نه دی منلی. دولتي خبري اژانس سنا تروریستان تورن کړي او د هغه اصطلاح ده چې رژیم یې یاغیانو ته کاروي. د 3 میلیونه نفوس لرونکي حلب لپاره جګړه چې یو مهال د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ مهم سنګر بلل کېدی د رژیم او مخالف لوري لپاره ستونزمنه ده. د لیبیا چارواکي وایي د پخواني مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي محاکمه به د 15 میاشتو لپاره وځنډول سي. د لوی څارنوالۍ دفتر وویل دا ځنډ به دې ته زمینه برابره کړي چې د استخباراتو له پخواني مشر څخه د څېړنو پر مهال هر ډول اړوند ترلاسه کېدونکي اعترافونه راغونډ سي. دولتي چارواکو په اګست میاشت کې ویلي وه د جنګي جنایتونو په تور د سیف الاسلام محاکمه به په سپتمبر کې پیل سي، خو تېر چهارشنبه د لیبیا د استخباراتو د پخواني مشر عبدالله سنوسي نیول کېدل د محاکمې د ځنډ سبب سوه. په عین حال کې د جرمونو د نړیوالې محکمې مخکې ویلي وه چې شاید د سیف محاکمه عادلانه نه وي. په ویتنام کې چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې سیلابونو او د مځکې شویدو د 2 دېرش کسان مړه کړي او 3 کسان هم لا درک دي. چارواکي وایي د درنو بارانونو له کبله بیدلې سیلاب 15 کسان یوازې په مرکزي ایالتونو کې وژلي دي. شاوخوا 130 کورونه ویجاړ سوي او نږدې 10000 نورو ته اوبه ورغلي دي. د ورجو 15000 هکتاره کرونده او 15000 هکتاره نور کرنیز مځکه هم اوبه لاندې کړې ده. او په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید میچ رامنی ویلي د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ایران یې له خپلو اټومي فعالیتونو ونسو ګرځولی. ده په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره سوې ژمنه وکړه چې که انتخابات یې وګټل نو په دې اړه به یو جلا لاره انتخاب کړي.
We need to use every هو البته دولس مشروبا ما ته ټول لوی ناکامي هغه غوښ دي چې امریکا او نړۍ ته مخامخ دي، یعنی اټومي وسلارون کې ایران. ولس مشر مغل اټومي وسلارون کې ایران لري نه بيولي. په حقیقت کې ایران د وسلو ته لاس کولو ته نږدې دي. تر هغه وخت ته ډیر د اټومي ورتیا لرلو ته ورنږدې شوی. کله چې د ولس مشر څوکې شاله ولا زما پان د هغه د بهرنیو چارو په تګلارې کې دا ته ټول لوی ناکامي ده.
شغلی رامنی دا روشانه نکړه چې د اسلامي جمهوریت ایران په اړه خپل تګلارې څنګه سختوي. د غرب تر دې دا وروسته چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي ورسره خبرې هم درېدلې دي. رامنی دا هم ویل چې د افغانستان په اړه به هم د امریکا تګلارې بدلوي، خو لږ تفصیل ورکړ. البته نوموړي د اوباما ستاینه وکړه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. نن د شنبه ده د وژې یا سمبلې شلمه د سپتمبر لسمه. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د باګرام زندان مسولیت نن له امریکایي ځواکونو رسمن افغان لوري ته سپارل کیږي.
دا افغانستان د پاره د بګرام د زندان د مسولیتونو انتقال یو ډیر مهم موضوع ده. د افغانستان د ملي حاکمیت د تحقق په لاره کې یو ډیر مهم ګام دی.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وی د مالیه وزارت د فساد اړوندو دوسیو په سیرولو کې ورسره مرسته نه کوي. د پوهنې وزارت وی 40% نابینایانو ته د لیک لوست زمینه برابره شوی. د نورو مطالب ترڅنګ د 19 پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې ووري. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه تکل سوی د باګرام زندان مسولیت نن افغان دولت ته وسپارل سي چې افغان دولت دغه پرمختګ د خپل ملي حاکمیت د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دی. افغان دولت ویلي د دې زندان مسولیت به په شاندارو مراسم سره افغان لوري ته وسپارل سي. په دې زندان کې د 18 کلنې جګړې شاوخوا 3000 بندیان ساتل کیږي. احمد زبیر ژمن له کابل سره په مستقیم تماس کړی. ژمن صاحب، د دې زندان د مسولیت سپارلو په باب چارواکي څه وایي چې دغه پروسه به نن پیل سي رسمن که څنګه؟
بله، نن رسما دغه زندان سپارل کیږي. د مونږ خبريال له سیمینار رپورت ورکوي چې په دې باره کې یو غونډه هم نیول شوې ده چې په دې څو دخو یا هم یو ساعت کې به پیل شي. او په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت، د داخلي وزارت پلاوی، همدارز نور جیکپوري چارواکي، د امریکایي جنرالان برخه لري چې رسما به نن د بګرام د زندان د سپارلو لړۍ پای ته ورسیږي. یعنی په دې معنی چې په بشپړه توګه به د بګرام زندان د افغانستان دولت ته وسپارل سي.
او اجمن سه په دغه زندان په برخه کې د زینو اختلافات او یادونه سوي ده د امریکایي ځواکونو او افغان دولت ترمنځ دغه اختلافي ټکی یا دغه اختلافي مسائل کوم دي؟
بله، ځین اختلافات او ځین پښتنې په دې باره کې لا هم تر اوسه لا ځواب او لا حل پاتې دي. خپل د جمهور ریاست چارواکي هم دا تاییدوي چې اختلافات موجود دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په مرکې کې دا تایید کړی دی چې ځینې اختلافات شته دي، او د همدغه اختلافات له امله د شنبې په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس او د امریکایي او ناټو قواو د عمومي قوماندان جنرال جان آلن ترمنځ یوه کتنه کې یو ډیر تون سره تللی دي. اختلافات او موارد مختلف ښودل کیږي. ښاغلی ایمل فیضی وویل چې یو اختلاف په دې باره کې و چې ولې په تیرو شپږو میاشتو کې چې د بګرام د زندان د سپارلو تړون لاسلیک شوی دی، او په دې تړون کې دا هم ذکر شوی چې بهرني ځواکونه باید نور په چاپه ونه ونه شي، د خلکو په کورونو باندې او خلک ونه ساتي په بند کې. بیا هم هغه ویل چې په دې شپږو میاشتو کې شپږ سوه افغانان امریکایي ځواکونه نیولي دي او بندیان کړي دي، چې هغه د دغه تړون څخه یو سرغړونه وبلله. همداسې د پرانیست ټولنې اداره په نوم یو سازمان ده، هغه څو ورځې مخکې راپورټ خپور کړ چې اختلافي ټکی دا هم ده چې امریکا لا هم غواړي دوه بلاکه د دې زندان له خپل واکې ولري، یعنی یو شمیر بندیان بیا هم د افغانستان دولت ته ونه سپاري. البته امریکایي چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې تر اوسه نه دي کړي. یو بل مسله په دې کې د بهرنیو زندانیانو سره برخلیک دی چې ویل کېږي 50 تنه بهرنیان دي، اکثره پاکستانی دي. دا هم لا تر اوسه نه هم د افغانستان او امریکایي چارواکو ترمنځ چې کوم تړون لاسلیک شوی په هغې کې د ده برخلیک نه دی معلوم سوی. سي بالاخره دا به څنګه کېږي؟ دا به د امریکا نو سره پات کیږي او د افغانستان دولت ته بسپارل کیږي. د جمهور رئیس ویان د ویل چې په دې اړه به پراتونکو کې به نور مذاکرات کیږي او د بهرنیو چارو د وزارت لخوا. دغه ځینې مسایل لا هم ګونګ پاتې دي او اختلافات موجود دي په دې مسایلو.
بل هغه بندیان چې افغان لوري ته سپارل کیږي، څومره ډاډ موجود دی چې دوی به په عادلانه ډول د دوی دغه د محکمې بهیر روان وي او دغه بد چلند به نه ورسره کیږي؟ ځکه چې اکثره وخت شکایتونه راځي د افغان چارواکو له چلندونو څخه.
د بشر د حقوقو مدافع ټولنې په افغانستان کې په دې نظر دی جنې چې د غوی د برخلیک په باره کې د یو مثبت ګام بولي، ځکه چې په تیرو لسو یولسو کلونو کې په بګرام زندان کې امریکایي ځواکونو ځینې داسې بندیان هم ساتلي چې یولس کاله یا لس کاله کېږي په دې زندان کې ساتل شوي دي، خو تر اوسه نه محاکمه شوي، نه مدافع وکیل لري، او نه هم څارنوالۍ کې د غوی دوسیه څېړل شوې ده. یو پرمختګ چې دوی بولي هغه دا ده چې دا زندان وسپارل شو، اوس چې دلته کوم بندیانو شاوخوا 3000 نفر د دو به دوسیه جوړیږي، څارنوالۍ کې هغه به محکمو ته ځي او هغه به فیصله کیږي. بالاخره به د دوی سرنوشت معلومیږي چې کوم بندي به څو کاله قید تیروي یا کوم بندي به بیګنای او پریښودل کیږي. به دا یو مثبت ګام بولي پاول سر کې. په دې سره سره به دغه اندېښنې هم شته دي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې آیا د دوی د محاکمې بهیر به شفاف وي او کنه. نظر هغه اداري فساد ته په کتو سره چې اوس وایي چې په قضایي ارګانونو او عدلي ارګانونو کې هم موجود ده د نورو ادارو تر څنګ، آیا دغه محاکمې بهیر به څومره شفاف وي، څومره به قناعت وړ وي؟ دا په خپل یو بل مشکل ده چې په نورو مواردو کې هم موجوده او د دوی په باره کې هم ویل کېږي چې داسې یوه ستونزه به موجوده وي.
ډېر مننه احمد زبیر اجمن و په کابل کې چې له امریکایي ځواکونو افغان دولت ته د بګرام زندان د مسؤلیت د انتقال پر مسلې راسره خبرې کولې. اجمل اد هم په دې باب تفصیل لري.
د هغو 3000 زندانیانو د برخلیک په اړه چې په دې زندان کې بندیان دي لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه دي. په دې کې 50 تنه بهرنیان دي او 600 هغه بندیان دي چې افغان لوري ته د دې زندان د سپارنې د تفاهم لیک له لاسلیک کولو وروسته په تیرو شپږو میاشتو کې نیول شوي دي. ولسمشر کرزی د شنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا له سفیر جیمز کانګم او په افغانستان کې د ناټو له کمانډان جنرال جان آلن سره په خبرو کې افغان حکومت ته د بګرام د زندان د ادارې سپارنه د افغانستان د ملي حاکمیت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو مهم ګام وباله. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د بګرام د زندان د سپارنې په اړه د امریکا او افغان حکومت ترمنځ اختلافات شته. د نوموړي په وینا د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو له امریکایي کمانډان سره د ولسمشر لیدنه ډیره جدي او په مهمو مسلو پکې خبرې وشوې.
ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان لپاره د بګرام د زندان د مسؤلیتونو انتقال یو ډیر مهمه موضوع ده. د افغانستان د ملي حاکمیت د تعقیب په لاره کې یو ډیر مهم ګام دی چې دا په هر توګه چې کیږي دغه انتقال باید ترسره
شي. ایمل فیضی وایي د اختلاف یو ټکی دا و چې هغه زندانیان چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې له شوي تفاهم لیک وروسته نیول شوي ولې تر اوسه افغان حکومت ته نه دي سپارل شوي. د ښاغلي فیضی په وینا د دې کسانو نیونه غیر قانوني ده ځکه د شوي تفاهم لیک له مخې بهرني ځواکونه د افغان اتباعو د نیولو حق نه لري. بل خدای صاف یو وایان جیمی ګرایبل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د باګرام په سلو کې د نه نوي زندانیانو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او د نورو سپارنه ځنډول شوي. د نوموړي په وینا یو وړه برخه زندانیان ځکه افغان لوري ته نه دي سپارل شوي چې په دې برخه کې د لاسلیک شوي تفاهم لیک د مادو د عملي کولو په اړه افغان لوري ځینې اندېښنې لري. ګرایبل وویل امریکا ټینګار کوي چې د پخوا په شان بیا هم په افغانستان کې د مشکوکو کسانو د نیولو حق ولري خو افغان حکومت ته به افغان بندیان سپاري. افغان حکومت وایي نیول شوي کسان باید په دوه بیا ساعتونو کې دوی ته وسپارل شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د باګرام د زندان د مسؤلیت د سپارنې په تفاهم لیک کې د هغو 500 بهرنیو زندانیانو برخلیک هم نه دی معلوم شوی چې په باګرام کې بندیان دي. ویل کېږي چې ډېری پاکستاني اتباع دي. د بشري حقوقو ځینو ډلو اندېښنه ښودلې چې ښایي د دې بهرني زندانیانو برخلیک هم لکه د ګوانتنامو د بندیانو په څیر تر ډیره نامعلومه پاتې شي. د ولسمشر کرزی وایاندې مل فیضی وایي چې د بهرنیو زندانیانو مسله یوه جلا موضوع ده چې امکان لري راتلونکي کې پرې د بهرنیو چارو وزارت خبري وکړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي چې د مالی په وزارت او په دې وزارت پورې اړوند د فساد بیلابیلې دوسیې لري چې په څیړلو کې د مالی وزارت مرسته نه کوي. عزیز الله لودین وایي یوازې په حیرتن او ترخم بندرونو کې د میلیاردونو افغانیو د ورکېدو راپور ورسېدلی دی، خو د مالی وزارت چارواکي د ښاغلي لودین څرګندونې ردوي. تفصیل د قسیم سولمل په رپورټ کې.
له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي چې د افغانستان د مالی وزیر د حیرتان او تورخم له ګمرکونو څخه د میلیاردونو افغانۍ د ورکېدو له موضوع څخه یو مخ انکار کوي. ډاکټر عزیز الله لودین د اکشن بیپرس په خبري غونډه کې ویل چې د تورخم په ګمرک کې 809 میلیون افغانۍ لا درک شوی، خو د مالی وزیر د خبره نه مني. شغل لودین همدارس ویل چې دوی داسې یو چک هم ترلاسه کړی چې شي د مالی د وزیر د خپل بانکي حساب ته 950,000 ډالر استول شوی دي. هغه ویل
دویمه دوسیه صاحبه د حیرتانو ده. له رسمي مقام نه موږ ته اطلاع راغلې ده چې 3,500,000,000 افغانۍ په یوه کال کې هلته ورکې شوې دي. داسې اطلاع موږ ته راغله چې د دفاع وزارت سره د مالیې په وزارت کې د غوښې په اړه یو قرارداد شوی دی. یو قرارداد یې رد کړی، دویم یې رد کړی، درېیم یې رد کړی او له څلورم سره یې په لوړه بیه کړی دی. په دې قرارداد کې د عاید د سرچینې او د لومړي دویم دریم قرارداد ترمنځ 1,500 میلیونه افغانۍ فرق دی. اوس که زه دغه مسله څرنوالی ته راجع کوم، نو آیا دا د مالیې له وزیر صاحب سره کومه خاصه دښمني ده؟ نه، دا کومه خاصه دښمني نه ده.
که څه هم له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي چې د دې پیسو ورکېدل د مختلفو ارګانونو لخوا تثبیت شوی، خو د مالیې وزارت مسؤلان دا موضوع ردوي. د مالی وزارت ویاند وحید الله توحیدی د شغل لودین تورونه په کلک رد کړل. هغه ویل چې د حیرتان او تورخم په بندرونو کې پیسې نه دی ورکې شوی. هغه ویل د یو تړون له مخې د حیرتان او تورخم په بندرونو کې باید د ناټو په اکمالاتو مالیه ونه خیستل سي، خو لودین دغه مالیه په ورکو شویو پیسو کې حساب کړی.
که دا ځل ثابت نه شي چې د فلاني په کور یا د هغه د ورور ترزو یا فلاني په بانکي حساب کې دي، نو ښاغلی لودین به بیا څه کوي؟ کله چې افغانستان ته موقت حکومت راغی، نو هغه وخت یو تړون شوی و چې په هغې کې راغلی وي د ناټو د اکمالاتو له موټرو باید محصول ونه اخیستل شي. نو د ناټو موټرې چې له حیرتان او تورخم بندر نه افغانستان ته راغلي، هغه ثبت شوي، خو د تړون له مخې ترې پیسې نه دي اخیستل شوي. نو اوس ښاغلی لودین داسې ګڼي چې د دې موټرو پیسې د اشخاصو جیب ته تللي دي.
تر دې مخکې د افغانستان د مالیه وزیر بهرنی بانکونو ته د پیسو پاستول هم تورن سوی دی، خو د مالیه وزیر له رسنۍ سره په خبرو کې دا موضوع بیا اساس وبلله او وی ویل د ده په بانکي حساب کې یو اندازه پیسې چې موجود دي هغه د ده د شخصي سوداګرۍ پیسې دي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې د افغانستان د کابینې یو بل غړی اسماعیل خان هم د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن شوی و. خو داسې انتقادونه هم شته چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه پر چارواکو د دارنګ لویو تورونو د سپینوي لپاره لازم اقدامات نه کوي.
د ازادي راډیو ده اوس به احمد زبیر اجمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له بېلابېلو نورو مسایلو سربیره افغان دولت ته د امریکایي ځواکونو لخوا د بګرام زندان د سپارلو په موضوع لیکنې او مطالب خپاره کړي دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي د بګرام د زندان له سپارلو سره د افغانستان ملي حاکمیت پیاوړی کیږي، خو په دې اړه لا هم ځینې پوښتنې موجودې دي. ورځپاڼې د جمهوري ریاست د چارواکو شکایتونو ته اشاره کړې چې ویلي دي امریکایي ځواکونو له افغان دولت سره له روسي تړون سره سره په تیرو شپږمیاشتو کې 600 افغانان په خپل سر نیولی دي. سرنوشت لیکلي د تیرې شنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي او د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن ترمنځ د لفظي شخړې یو علت هم همدا و. ویسا ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې افغان دولت ته د بګرام زندان د سپارلو موضوع څېړلې. ویسا د بشر د حقونو د یو افغان مدافع نظر خپور کړی چې وایي د افغانستان دولت باید ژر تر ژره د بګرام زندان د بندیانو دوسیې په شفافه توګه وڅېړي. ورځپاڼې لیکلي په دې زندان که شاوخوا 3000 کسان ساتل کېدل، خو په تیرو کلونو کې د یو زنداني محاکمه هم نه ده شوې. ویسالی کلی د بګرام زندان په داس حال کې افغان دولت سپارل کېږي چې له هم د دې زندان پر سر د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. هیواد دولتي ورځپاڼه د خپل نننۍ ګړې په سرمقاله کې افغان دولت ته د بګرام زندان د سپارلو موضوع څېړلې او د ملي حاکمیت پر لور یو ستر ګام بللې. د سرمقاله لیکوال باور خوده چې د افغانستان دولت باید د بګرام زندان مسؤلیتونه تر لاسه او په سمتوګه به پر مخ یوسي. هیواد په یو بل مطلب کې لیکلي جمهور رئیس په کابل کې د جاپان سفیر ته د میر مسجد خان علي دولتي میډال ورکړ. منګار ورځپاڼې د امریکا لخوا په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملولو موضوع په یو مطلب کې څېړلې. په مطلب کې د یو امریکایي چارواکي څرګندونې راخیستل شوې چې وایي پلان نه لري پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکي دولت په توګه ونوموي. منګار په یو بل مطلب کې د بریتانیا د پارلمان د یو غړي خبرې راخیستې چې وایي افغانستان باید په 2 ایالتونو وویشل شي. ورسپانې د یو بل مطلب په غټ سرلیک کې له فساد سره د مبارزې د ادارې د رئیس خبر راخیستې چې ویلي دي جمهور رئیس کرزی باید یا جدي شي او یا د فساد پر ضد دغه اداره لغوه کړي.
د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د نابینایانو شمیر څه کم 15 لکه اټکل سوی، خو کابو 40% ته د لیک لوست زمینه برابره سوې ده. تفصیل خان محمد سین څخوري.
په کابل ښار کې د نابینایانو لیسا د نابینایانو یوازینی لوی ښوونځی ده چې اوس مهال پکې شاوخوا 200 نابینایان په زده کړو بوخت دي. د یک شنبې په ورځ د راپور جوړولو په مقصد د یاد لیسې یو ټولګي ته ورننوتم. زده کوونکو یې د بریل په لیک ګوتې مخلې او په ډېر شوق یې زده کړې کولې. بریل یوازینی لرغونې لاره ده چې نابینایان په ذریعه لیک لوست زده کولی شي. د ټولګي ښوونکی چې دی هم نابیناو زده کوونکو ته د تدریس په حق لو وویل.
دلته خو مونږ یو کتاب لرو چې په بریل باندې چاپ شوی دی چې د نابینایانو لپاره مخصوص کتاب دی، نو یعنی د لاس د لمس په واسطه ویل کیږي. مونږ اول درس په شاګرد وایو، بیا وروسته خپل کتاب لولم، بیا معنا کوم ورته چې تلفظ هم صحیح شي او په معنا باندې دوی ښه پوه شي.
د کابل ښار د نابینایانو لیسه د پوهنې وزارت د تخنیکي معینیت یو ارګان دی چې دیرش ټولګي لري او شاوخوا 200 نابینایان پکې په زده کړو بوخت دي. په دې لیسه کې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب سره سم عمومي مضامین تدریس کیږي. زده کوونکي د دوی د مضامینو په حق لوي.
زه واسق خلاص هلم ټول هغه مضامین چې د وزارت معرف میتود د نصاب د هغه ټول په بریل خط باندې موږ ته تدریس کیږي. بریل کې د هندسي شکلونه بعض شته چې موږ غوښنه استفاده کوم، مثلا سیزولی قلم سوی بس موږ د پیږه د سیزولی موږ ته کتابونه زیات هم د وسایل د درسي دي.
د درسي وسایل څخه ډیر ستونز لرو.
دوی وای په نړۍ کې د نابینایانو د تدریس لپاره پرمختللي وسایل کاریږي، خو دوی لا تر اوسه نه یوازې دا چې پرمختللو وسایلو ته لاسرسی نه لري، بلکې د بریل لیک کتابونه هم کم او نیمګړي دي. د دې ښوونځي زده کوونکي د عمومي مضامینو تر څنګ موسیقي هم زده کوي. د دې څانګې ښوونکي میر عبدالتواب خورم ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دوی زده کوونکي له موسیقۍ سره مینه لري، خو په دې ښوونځي کې د موسیقي زده کړه یوازې د لومړیو دوهمو او دریمو ټولګیو زده کوونکو ته ځانګړې شوې ده چې هغه هم د ترانو او حماسي او تاریخي سرودونو او سندرو زده کول او غږول دي. تواب خورم وویل
زمونږ شاگردان موسیقي سره علاقه لري، مونږ تر تریوم صنف پورې هغوی ته موسیقي تدریس کوو. زمونږ په پروګرام کې هم اوناس طبقه شامل ده، هم ذکور. د دریم صنف پورته بیا ذکور زده کوونکي شته، اوناس نشته.
سپورت د دې لیسې د عمومي مضامینو څخه یو مضمون دی چې د تدریسي مهالویش سره سم اجرا کیږي. د دې څانګې ښوونکي رحیم حسن وویل د پرمختللو وسایلو د نشتوالي له امله نشي کولی چې زده کوونکي لازم ورزش وکړي.
وسایل سپورت ما نداریم، محصولاتی که آواز ما را میشنوند و باید کمک بکنن ما را.
مرد سپورت وسایل نلرو، هغه موسیقی چیز مرژه غوری باید زمر سره د سپورتی وسایل مرسته وکی. خوبی هم یو لر سپورتونه چی د نابینایان و دتوان سر سما یرسیوی پا شونزهی که هر ورز اجرا کیجیم.
پا دیل ایسا که لغرمه روست از دکون کتا یو لر حرفی زدکره هم خودل کیگی. خوز دکون که ده غرمه دوره لکیفیت خوخ ندی. یوی از دکون که ستاره وویل
بله نان می تهدا تام خانه میریم دگه یک چندان قنان دگه لا
خو دوره را کوی تام خانه تزو خو دوره مدیر خانه ده او گزاره پری کو
دلیسه مدیر عبدالکبیر صدیقی هیل خی چه د پهونه وزارت او بهرنۍ مؤسسې دی په خونځي کې د شته ستونزو هواري ته خدمات وکړي. په پهونه وزارت کې د خونځیو د چارو او مسلکي او تخنیکی پروګرامونو رئیس انجینیر عطاوله وای د یاد لیسې د مسلکي کتابونو او نورو لوازمو پوره کېدو ته لازم اقدامات شوي او شته ستونزه به په لږه موده کې هوار شي.
ما عدد مصوب روان کردیم ضروریت های سال 1391 و سال 92-93 را که
هر چقدر موج مکتوب است ولی ده دید دیار لساو یونیویم، دیار لساو دونیویم او دیار لساو درونیویم کلونو در تیاور موادو پا حکل پیسیل رو باید واخستل سی. اکثر شونزای تمو در مواد پر کردی او دیتا با هم پرسی.
سربیر په کابل د هرات، غزنی او بلخ په ولایتونو کې هم ورته خونځی شته چې شاوخوا وسونه بینان جون او هلکان پکې زده کړې کوي.
د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې خوارځواکي له 15 کلونو څخه د کم عمر لرونکو نیمایي برخه ماشومان ګواښي. د دې په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په پام کې ده چې د هغوی په خوړو کې ځینې ویټامینونه ورزیات سي. نسیم شفق په دې مسلې باندې رپورټ لري.
د امیر روغتیا وزارت په پام کې لري چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په اوړو او غوړیو کې څو ډوله منرالونه او ویټامینونه ګډ کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې نیمایي برخه هغه ماشومان چې له 15 کلونو څخه کم عمر لري بې کیفیته خواړه خوري او دوی له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امیر روغتیا وزیر سوریا دلیل د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په اوړو او غوړیو کې د منرالونو او ویټامینونو لګډولو سره دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر راکم کړي.
ارقامی که در افغانستان در مورد وضعیت تغذیه موجود هست
دعوایی د خوارځواکۍ په اړه چې په افغانستان کې کومې شمیرې موجود دي څه باندې نیمایي هغه ماشومان چې له 15 کلونو څخه کم عمر لري د ویټامینونو او منرالونو له کموالي سره مخامخ دي. دغه راز 80% امیدوارې ښځې هم هغه خواړه چې ډیره اوسپنه لري نشي ترلاسه کولای، نو دوی هم د بیلابیلو ویټامینونو له کموالي سره لاس او ګریوان دي. د ماشومانو لپاره د خوړو د با کیفیت کولو پروګرام د عامه روغتیا وزارت لخوا پیل او د خلیفہ بن زید آل نهیان د بنسټ د خوړو د نړیوال سازمان او ځینو نورو ادارو په مرسته د څلورو کلونو په موده کې عملی کیږي. د دې پروګرام په ترڅ کې نه یوازې دا چې له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته با کیفیت خواړه ورکول کیږي، بلکې د امیدوارو میندو د خوړو د با کیفیت کولو لپاره به هم لازمي هڅې وشي. میرمن دلیل وایي چې د امیدوارو میندو لپاره به هم په اوړو او غوړیو کې هغه منرالونه او ویټامینونه ورزیاتیږي چې دوی ورته اړتیا لري. د دې په خبره د ویټامینونه او منرالونه به د ټولو هغو شرکتونو او سوداګرو په واسطه په غوړیو او اوړو کې ګډیږي چې هغوی له بهر څخه غوړي او اوړه واردوي او یا هم د افغانستان په دننه کې تولیدي شرکتونه لري. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې له دې پروګرام څخه هرکلی وکړ. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس لیوس امبلیا وویل چې دا پروګرام په دې هیواد کې د خوارځواکۍ او لوږې پر ضد د مبارزې ښه لاره ده.
د څارونکي ادارې په توګه زموږ نظر دا دی چې په افغانستان کې هر نارینه ښځه او کوچنی حق لري چې ښه او خوندي ژوند ولري. ښه او مناسب خواړه د راتلونکي نسل راتلونکي ته ډیر مهم دي. له همدې امله زه دې ګډون ته ډیر خوښ یم. یعنې دا پروګرام د افغان حکومت د خوړو د نړیوال سازمان او ځینو نورو همکارانو لخوا عملي کیږي. همدا پروګرام له لوږې سره د مبارزې لپاره ډیره ښه هڅه ده.
په نړۍ کې دا مهال څه باندې 900 میلیونه ماشومان د خوړو لکموالی سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ او لوږې سطحه اوچته ده او په دې اړه څو ځلې اندېښنې ښودل شوې دي.